امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه زه شافیه سرداریم دا وخت په واشنگتن کې د مخستان او نیمه بجی دی چې په افغانستان کې د سهار 5 بجې کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او دا رپورت هم اوریدلی سي چې په کابل کې دوه محصلینو ته د دکتورا سند ورکړ سو خو اوس به د دې ساعت خبرونه خلیل خان تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش تللی لس زره کسان سته او شمیر یې په ډیرېدو دی روسي رسنیو د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړی استازي زمیر کابلوف له خولې لیکلي چې په عراق او سوریه کې داعش ماتې د دې سبب سوی چې دې ډلې وسلوال افغانستان ته مخه کړي کابلوف دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ماسکو په افغانستان کې د داعش ته جنګیالو د شتون په ونجه اندېښمنه ده په ځنګړی توګه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې چې د غوښتون د تاجکستان سره ګډه پوله لري شغلی کابلوف هم دا شنه دا کړی دا چې ګوی بینشانه او بینشی هلیکوپټر د داعش جنگیالي چې په غربي پوځي تجهیزاتو سنبال دي په افغانستان کې د دغې ډلې څنګه ته لژدوي افغان حکومت په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات پراخي دفاعي وسلې اوکراین ته ورکوي چې دفاعي قابلیت یې لوړ سي او د خپل هیواد د حاکمیت او د خاورې دفاع وکړي سي اعلان یې دا هم ویلي چې د امریکا په مرسته بشپړه توګه دفاعي مرستې به بشپړه دفاعي بڼه ولري د اوکراین جمهور رئیس د متحده ایالاتو د پریکړې مننه کړې خو روسیې ډیپلوماټانو خبرداری ورکړی دی چې دغه ګام په یوازې د وینې د تویدو سبب وګرځي د امریکا متحده ایالات غواړي چې اوکرين ته وژونکي وسلې ورکړي چې د غیوات په خطیز کې د جدای غشتونکو په وړاندې چې روسیا یې ملاتړ کوي جګړه وکړي سي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ماسکو سره د شوړکو غشتونکو د خو کیف سره د وسلو معاملې د غوړکو په وړاندې یو عمده خند ګڼل کیږي امریکا پر شمالي کوریا د امنیت شورا لوري د بندیزونو نوی پریکړلیک هرکلی کړی دی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ټویټر لیکلی چې د شمالي کوریا سره د سولې لپاره د نړیوالو یو هڅه ده په ملګرو ملتونو کې پرون 15 غړو هیوادونو د بندیزونو پریکړلیک ته مثبت رای ورکړی او هیڅ مخالفت یې نه دی سوی دغه بندیزونه د شمالي کوریا لخوا د تیرې میاشتې بلستیک توغندۍ او د ازمویلو په غبرګون کې تصویب شوی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل چې دا نوي بندیزونه شمالي کوریا ته پیغام ورکوي که د غیواد نور سرغړونی وکړي نو نور سزا به وویني او په نړیواله سطح به لا نور منځوي سي استرالیا یې ځواکونه په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیواله اطراف کې درې کلن د هوایي ملاتړ ماموریت ختم کړی دی دا خبر استرالیا د دفاع وزیر ماریس پانی د جمعې پر ورځ رویټرز خبري اژانس ته کړی دا هغه وویل چې دا پریکړه لاغي ورسته کړی چې عراق د داعش پر ضد د کامیابی اعلان وکړ استرالیا دا هم ویلي دي چې له عراق او خپل نورو ملګرو سره تر مشورې وروسته دغه پریکړه کړې ده ماریس پاپینی وویل چې د استرالیا اتیا سرتیری چې د خاص ځواکونه به پکې شامل وي په عراق کې پاتې وي او د ائتلاف په چوکاټ کې به د عراقي قواو د روزلو ماموریت ته دوام ورکړي د هند پوز د شنبې پر ورځ ویلي چې درې سرتیری د شنبې پر ورځ د پاکستان او کشمیر ترمنځ د کنټرول په کرښه و په دزو کې وشل سي وي دي هندي پوز ویل دي چې د پاکستاني پوزیانو د سرت لاغې خو دز کړي او د پوزي وافسر او دوه نور سرتیری وشل دي هند ویلي دا د اوربن سرګړمنه ده سمدستي پاکستاني چارواکو په ډېره کم تبصره نه ده کړي دا په تیر یوه لسیز کې ورس لاغې چې هندي پوز په کشمیر کې عملیات پر کړی تر ټولو خونلای کال وو د راپورونو لکراره په دې عملیاتو کې تر اوسه د 200 څخه زیات وسلوال یاغیان وشل سي وي دي د شنبې په ورځ اسرائیلیانو په تل ابیب کې څلورمونه هم مظاهره کړې دي دغه مظاهره کوونکو په فساد ککړ حکومت د لری کولو او د حکومت د مشر د استعفا غوښتنه کوله په بیت المقدس کې هم سلګونو کسانو د صدر اعظم نتنیاهو د دفتر په خوانی مسول په مشرۍ په لاریون کې برخه واخیسته د لاریون تنظیم کوونکو یواز هندل وویل چې د بیت المقدس مظاهره د قانون د پلي کولو د ملاتړ لپاره ده دغه مزاری لاغبرسته پلسیوی دی چې نتنیاهو په پولیسو سخت انتقاد وکړ چې داغه پر ضد تحقیقات پیل کړي چې هدف داغه د حکومت ختمول دی ښاغلی بنیامین نتنیاهو سره د تیر کال رایسی د فساد پر ضد په دوو دوسیو کې وزله تحقیقات سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. په کابل کې دوه محصلینو ته د دکتورا سند ورکړ سو. لال پاچا ازمون او اجمل شکلی لخپلو رسالو څخه تر دفاع ورسته په ژبو او ادبیاتو کې دکتورا واخسته. شاوخوا درې کاله کېږي چې په کابل پوهنتون کې د دکتورا تدریسي پروګرام پیل شوی دی. نور جزئیات زموږ د خبريال حکمت سروش پر پټ کې واوري.
کابل پوهنتون نن د لومړي ځل لپاره د ډاکټرا په کچه د خپل لومړني فارغانو د تیزیسونو د دفاعي غونډې کوربه وو. د کابل پوهنتون دوه استادان لال پاچا ازمون او اجمل شکلی د دغه پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې د پښتو څانګې د ډاکټرا لومړني فارغان دي چې تر ابتدايه دفاع ورسته نن د لاشود استادانو چارواکو او محصلینو په وړاندې د خپل تیزیسونو ورسته دفاع وکړه. شغلی ازمون وایي چې د دې سند لاخستلو سره به خپلې څېړنې او لیکنې لا پسې زیاتې کړي.
زه خو د دې هیواد د یو ارزښت په توګه ورته ګورم او کله هم چې د دې هیواد ارزښت په بهر کې کله ښکار کوم نو خپل علمي سبب هم ورسره ښکار کوم او دا ماته ډیر ارزښتمن دی او د ګام چې د غټور بولم ځکه علم چې د دروازه چې پرانستی وي نور به هم زموږ په څیر همداسې راشي زده کړه به وکړي. په خوانی هم زده کړې کړي موږ ته دا پلونه ایښي وو.
د ډاکټرا بل فارغ اجمل شکلی وایي چې د ډاکټرا زده کړې درې کال وړاندې پیل کړې وې او د بهرنیانو په ګډون یې له افغان استادانو زده کړې او د تیزیس لارښوونې ترلاسه کولې.
او دا خو یو تخصص دی، یو سپیشلایزیشن دی، نو د ژبې په پرمختګ او ادبیاتو کې دا هم ونډه لري او موږ څومره ډېر ډاکټران ولرو نو په هغه اساس باندې موږ هغومره ډېر متخصصین لرلی شو. نو زه فکر کوم چې ژبه په ژبه کې تعلیم کول یې تخصص دی نو دا ژبه له پرمختګ کولی شي چې متخصصین ولري، نو په دې خاطر دا ګټه هم لري.
د کابل پوهنتون رئیس وایي د ډاکټرا په لومړي پروګرام کې د دغو دوو فارغانو په ګډون اته تنه د پښتو او اته هم د درې ژبې په څانګو کې شامل دي.
کابل پوهنتون خوشبختانه په دې اخرو کې وتوانید چې هغه طرز عمل دی اجرا دي د قید ساتیرو چې هغه بینلی اصول پر چوکاټو باندې برابری وي او د نننې اکاډمیکو او تعلیمی معیارات پر بنسټ باندې ولاړی هغه میکانیزم آماده کړی. هغه میکانیزم د عالی تحصیلات وزارت د مقام تایید هم پکې وو او د خپل پوهنتون د علمي شورا تصویب هم پکې وو. نو دغه پر اساس باندې دغه لړۍ نن شروع شوه.
د کابل پوهنتون چارواکي وایي چې د پښتو او دری ترڅنګ به د ډاکټرا په کچه زده کړې د دغه پوهنتون نورو څانګو ته هم وغځوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د ملګرو ملتونو ادارې د استرالیا له حکومت غوښتنه دي چې د هغو سلګونو مهاجرو لپاره یو بشري حل پیدا کړي چې د پاپا نیوګینی په ټاپو کې په یو متزلزله او بې ثباته حالت کې پریښول سوي دي. خبريالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا راپورټ را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د استرالیا په حکومت باندې تور لګولې ده ل خپل مسولیت نه ډډه کوي چې تقریبا د هغو 800 مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو د ژغورنې غم وخري چې د مانوس په ټاپو کې وسیږي. دغه اداره وای د مهاجرو لپاره دا وضع د هغه وخت نه راپې دی خو خطرناک شولا چې د استرالیا حکومت د اکتوبر د میاشتې نه را په دی خو د ساحل په غاړه د مهاجرو د پروسس مرکز غوتاړه. دغه ادارې څرګنده کړه په هغو مهاجرو باندې څو ځلې حمله شوې دي چې په تیرو څلورو هفتو کې درو نوو مرکزونو ته انتقال شوې دي. د ټولو نه بده پیښه دا وه چې درې کسان په تبرګو او چړو سنبالو او په دغه حملو کې لاس لر. د یو ان ایچ سی آر نتاقه سیسل پویلی انوای د مهاجرو په خلاف سمایز اختلاف او نارضایت لوړې درجه ته رسیدلې ده او ورځ په ورځ زیاتېږي. د امریکا غږ ته ویلې د استرالیا چارواکي باید دغه مشکل حالت حل کړي. دا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We're talking here about people who have suffered tremendously, extreme trauma, and now are being feeling so insecure in these places where they are staying. There are many victims of torture, people who have been deeply traumatized, have been detained, having no idea what's going to happen next to them. And I think this mental issue, this psychological issue...
من دلته د هغو کسانو په باره کې خبرې کوو چې له ذهني ټکان نه به ساره کړاو غالي او د وسېدو په دغه سیمو کې د بی امنیتۍ احساس کوي. په دوی کې ډیر داسې کسان شته چې شکنجه شوي دي، هغه کسان چې ډیر ذهني ټکانې لیدلی دی، توقیف شوي دي او په دې نه پوهیږي چې دوی ته به بل څه پیښ شي. زه فکر کوم دغه ذهني او رواني ټکان یوه مهمه موضوع ده. د یو این ایچ سی آر په غوښتنه په دې وروستیو وختو کې یو طبي راپورټ تیار شوی چې وایي د دوی د نامعلومه راتلونکي سرنوشت د دوی په ذهني او جسمي روغتیا باندې تاثیر کړی دی. یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړ د خدماتو بندول، د ټیټې سطح ژوند کول، غیر صحي حالات او نامناسبه طبي وضع تاوتریخوالی زیاتوي او په خپله مهاجر تاواني کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ترګرو په وړاندې ژمني عملیات پیل سوي دي چې یوه برخه به یې محاربوي عملیات وي. په دغو عملیاتو کې به بهرني ځواکونه له افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره په هوایي برخه کې مرسته وکړي. لیمینیازي په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي دولت وزیر د شنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل د جدي لومړی نیټه څخه ژمني عملیات پیل شوي دي او دغه عملیاتو په ترڅ کې په ختیځ لویدیځ او سویل کې وسلوالو مخالفینو ته درانه زیان نړولې دي. خاغلی وزیر زیاته کړه هغه سیمه چې د لوړو امنیتي کوخونو سره مخ دي ژمني عملیاتو په ترڅ کې به تصفیه شي. خاغلی وزیر همدارنګه زیاته کړه چې په یادو عملیاتو کې به بهرني ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره د هوایي عملیاتو په برخه کې مرسته وکړي. خاغلی دولت وزیر په دغه عملیاتو کې د بهرني ځواکونو د مرستې په اړه وویل بهرني ځواکونه موږ سره په هوایي برخه کې مرسته کوي او په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د مرستې په اړه هیڅ ډول شکایت وجود نه لري. هغه د دغه عملیاتو په اړه وویل
موږ په ټول افغانستان کې په هغه ساحو کې یا هغه سیمو کې چې امنیت کمزورې دی یا تهدیدات لوړ دي موږ هلته عملیات پلان کړي دي، عملیات ترسره کوو. د بیلګې په توګه مې ویلې چې په فراه ولایت کې موږ ډېر ښه عملیات ترسره کړ، هلته دښمن ته ډېر تلفات ورسېد. د طالبانو یا د مخالفینو فراه ته د والی نامنهاده مرستیال هم وژل شوی دی.
یو شمېر نظامي کارپوهان بیا وایي له دفاعي ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو هوایي مرستې ته اړتیا ده، خو که چېرته د هوایي عملیاتو په ترڅ کې ملکي تلفات تیر شي بیا نو دا عملیات کومه نتیجه نه ورکوي. نظامي کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
یو هوایي عملیات هغه دي چې د ضرورت په وخت کې واقع شي، یعنې هدف معلوم شوی، هدف تحقیق شوی او د ضرورت په وخت کې چې ډېر زیات مقاومت د ځمکنیو قوتونو په مقابل کې موجود وي هوایي عملیات وسي دا برخه ده. او که چېرته مقاومت موجود نه وي په څه راپورو باندې هوایي عملیات وسي نتیجه هم لري، تلفات زیاتېږي.
د دفاع وزارت پر وینا یاد ژمنی عملیات په پراتونکو دریو میاشتو کې په هلمند، اوروزګان، کندهار، فاریاب، جوزجان، سرپل، ننګرهار، نورستان، غزنی او پکتیکا ولایتونو کې او هغه ځایونو کې چې امنیت ضعیف او ګواښونه ډیر دي ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په راتلونکي اونۍ کې د چین په پایتخت بیجینګ کې غونډه کوي. ویل کیږي چې د غونډې اجنډا د سیمې امنیت او د سوداګرۍ په څو پروژو خبرې دي. نور تفصیل د ډیوی رادیو د خبریال پر ولایت پرپوټ کې واوري.
د پاکستان افغانستان او چین ترمنځ د خارجه وزیرانو په کچه مذاکرات به د روانې اونۍ د نهه پروز د چین پایتخت بیجینګ کې کیږي. مطبوعات د چین د خارجه وزارت ویاندې د خولې وایي چې د مذاکراتو بنیادي مقصد د پاکستان او افغانستان اړیکې په ځای کولو ترڅنګ جنگ ځپلي هیواد کې امنیت د ټینګښت په چارو خبرې اترې کول دي. د پاکستان خارجه وزارت تر مخه دغه مذاکراتو کې به د باندینو چارو وزیر خواجه آصف د پاکستان نمائندگی کوي او د چین د خارجه وزارت ویاند مذاکراتو کې د افغانستان د باندینو چارو وزیر د ګډون پخلی کړی دی. دا په داسې مهال چې افغانستان کې مخ په سیوا کېدونکي بدامنۍ د پیښو په سر د پاکستان او افغانستان اړیکې د بې باورۍ ښکار دي او دې سره د امریکې لخوا هم پاکستان باندې د افغانستان حالات خرابولو په تورونو کې شدت راغلی دی او په داسې مهال د مذاکراتو د اهمیت او ممکنه اثراتو په حق له دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر صدا سوایي.
دغه خبره دا ده چې رورو په پاکستان کې هم دا سوچ را پیدا کیږي چې را دا امریکا سره مخ پر تګ مونږ ته فایده مند دی، سودمند دی او کنه مونږ ته نقصان دی دی د دې نه وړاندې. دغه خبره دا ده چې پاکستان افغانستان خو سره ګوندین دي، نو دوی خو به خامخا تعلقاتو د ښه کولو لپاره کوشش کوي او سره چین هم د دواړو ګاونډي دی، نو هغه غواړي چې د خطه کې د استحکام وي.
له دې وړاندې د پاکستان، امریکې او چین په ګډون د افغان کشالي د حل په لوري څلور پریزه مذاکرات سو واري شوي دي، خو دا لومبی ځل دی چې د چین په کوربتوب به د درې واړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات کیږي. او د پاکستان یو پخوانی سفارتکار زید سعید خوشبینه دی چې د چین د دغه کردار له کبله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سه اتفاق مخې ته راتلی شي.
چه پاکستان اور افغانستان یو کنسنسس ڈیولپ کی اور چین با مدد تو کی، نو دے دا پارا گا ٹاکس فالٹرنگ ہو یعنی انیشیٹ کے دل نا، نو پاکستان اور افغانستان خپلو کے سا کنسنسس ہو گا پا چین مدد سا، نو دا خوبا دیر خبر رہی.
روان کال د جون په میاشت کې د چین د باندینو چارو وزیر د افغانستان او د پاکستان سفر کړیو چې پکې د درې واړو هیوادونو خپلمنځه همکاري ته وده ورکولو په اړه د یو شریکې تګلارې خپلولو په ترڅ کې د خارجه وزیرانو په کچه یو فورم جوړولو پریکړه شوې وه. بلخوا پاکستان کې د چین سفیر ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ جوړیدونکي اقتصادي رادارې پروژې ډېرې ګټورې نتیجې مخې ته را روانې دي. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه چینایي سفیر په خپل یو بیان کې دا هم ویلي چې چین به د منطقې په اړه فیصلو کې پاکستان ته د لومبیتوب کردار ورکولو په حق له پاکستان سره خپلې مرستې جاري ساتي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اسرایلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د په رسمیت پیژندلو په باب د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې په خلاف په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې اوس هم اعتراضونه دوام لري. د دغو اعتراضونو له زیاتېدو سره سم روسیې، چین، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو د بیت المقدس په اړه د فلسطین له دایې څخه ملاتړ اعلان کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
یو فلسطینی په هغو تازه نښتو کې ووژل شو چې پرون د اسرایلي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ د لویدیځې غاړې د بیت الله په ښار کې وشوې. دا نښتې هغه وخت وشوې چې اسرایلي سرتیرو په فلسطینی مظاهره چانو پوکي بهونکي ګاز وکړل چې د ټرمپ ضد شعارونه وو. د بیت المقدس د الاقصی جومات هم هغه وخت په تاوتریخوالي بدل شو چې سلګونو لمونځ کوونکو د امریکا د پریکړې پر خلاف شعارونه ورکړل. د اردن په پلازمینه عمان کې هم 300 اردنیانو د امریکا له سفارت سره نږدې د بیت المقدس په اړه د امریکا د نوې پالیسۍ پر خلاف مظاهره وکړه. په دغه مظاهره کې د فلسطینیانو یوې فولکلوري ټولنې غړو هم برخه اخیستې وه چې د فلسطین فولکلوري دودونو ته وده ورکوي. دا اعتراضونه په داسې حال کې روان وو چې د فلسطین ولسمشر محمود عباس پرون په پاریس کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل میکرون سره په یوه خبري غونډه کې وویل چې امریکا د منځني ختیځ د سولې پروسې لپاره خپله وړتیا له لاسه ورکړې ده.
متحده ایالات لدې پریکړې وروسته نور د سولې په پروسه کې یو رښتینی منځګړې نشي کېدلای. موږ به د امریکا هیڅ ډول پلان ونه منو ځکه چې یو اړخیز دریځ غوره کړی دی.
په دغه غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ټینګار وکړ چې د حل د یوې داسې لارې ته ژمن دی چې اسرائیل او فلسطین دواړه پکې له یو بل سره په سوله ییز ډول شتون ولري.
مونږ لټول خواو سره خبرې کوو او پاړه یې کار کوو. کله چې فرصت مساعد شي نو مونږ به فلسطین د یو دولت په توګه وپیژنو.
د منځني ختیځ لپاره د چین ځانګړي سازي هم پرون په بیجینګ کې د سولې په یو سیمینار کې د اسرائیل او فلسطین د موضوع پر اهمیت ټینګار وکړ.
چین او فلسطین باور لري چې د دوه هیوادونو حل د دې ستونزې د هوارولو لپاره یوازینۍ لاره ده. نړیواله ټولنه باید د فلسطیني دولت جوړولو لپاره د سولې د پروسه د لسره پیل کولو ملاتړ وکړي.
دغه مظاهرې یو ورځ وروسته لاغه شوې دي چې د ملګرو ملتونو له اصل شلو نه زیاتو هیوادونو د عمومي اسمبلی د بیړنۍ غونډې د پریکړلیک ملاتړ کړی دی. که څه هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې د هغو هیوادونو سره به مالی مرستې بندې کړي چې د دې پریکړلیک په ملاتړ رای ورکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د کندوز په څیر د بدخشان د ځینو ولسوالیو خلک هم د ناامنیو له امله له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د امریکا ژغ خبریال ګل رحیم نیازمن په دې اړه له کندوزه رپورټ را لېږلی.
په شمال ختیځو ولایتونو بدخشان او قندوز کې د هغو سیمو خلک له خپلو کلو بیزایه شوي دي چې جګړې پکې دي. د بدخشان د لری پرتونه امن ولسوالۍ اوسیدونکو هم د جګړو لامل د فیض آباد خار ته راکړه شوي دي. دوی وایي چې له خارج ژوند سره هیڅ ډول آشنایی نه لري، خو په کلو کې د جګړو له وجې او په خار کې د کاروبار د نشټوالي له وجې له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان په ولسوالیو کې د قندوز د ولسوالیو په نسبت نفوس کم دی، خو جګړو په بدخشان کې هم خلک له خپل سیمو کډو کولو ته اړ کړی دي. په قندوز او بدخشان کې د جګړو لامل بې ځای شوی خلک د جمی پراتلو سره له ستونزو سره مخ دي او د وسیدو مناسب ځایونه نه لري. د بدخشان د پاسنی یفتلو سیدونکو چې اوس په فیض آباد خار کې اوسیږي د خپل ستونزو په اړه داسې وایي:
هاي خصمونه از دولت همیشه کې مو د همیشه موجیر سه مامي مردم او مقصد دی چې برښنا سیداګي شو.
له دولت څخه موهيله ده چې مونږ بې ځای شوی یو. دغه خلکو ته باید مرستې وویشل شي. دوی ته د جمی په خاطر ګرمي جامې او لرګي پکار دي. لومړی له خدای څخه او بیا یې له دولت څخه غواړي چې مرسته را سره وکړي. دغه بې ځای شوی خلک وایي چې له فقر او بیکاری سره لاس او ګریوان دي. د یمګان اوسیدونکو خدا بخش وایي چې جګړو پرې کور کلی راتنګ کړو نو مجبور شول چې فیض آباد ته راکړ شي.
از منطقه مون فرار کړي، پس دوباره رفته ده او منطقه نمیتونیم ای که بمبریم قتل شیم فرار شیم.
له خپل سیمې یمګان څخه راتښتیدلی و، هلته بیرته نشو تللی. کمړه شو یا له دې ځایه بل ځای ته لاړ شو او هر څه چې وشي تر هغه بیرته نشو تللی چې تر څو زموږ سیمه امن نشي. د بدخشان له یفتل څخه بې ځای شوی یو بل اوسیدونکو د مرستو په اړه داسې وایي:
فلاند مشکلات دچار هستند، هم مردم وبتند نه کې خپل مردم زیاتر نمو چیزای کومک هم فکر میکنن، هم مردم های فلدار میگن.
مونږ چې دلته را بې ځای شوي یو له ډېرو ستونزو سره مخ یو. که د بې ځایه شوو کورنیو په نامه مرستې راشي هم د سیمې اوسیدونکي اخلي. بې ځایه شوو خلکو ته هیڅ نه رسیږي. خانمګل هغه میرمن ده چې د وردوج له ولسوالۍ څخه د جګړو له امله فیض آباد ته راغلې. هغه وایي چې اوس په کرایي کور کې ژوند کوي.
در به در شتیم، نه مې خونه کرایه نه میشینیم، نه مې قچوب نداریم، نه مې آخر نداریم، سوختانه نداریم، نه در به در خونه، نه مې جا گرفتگی شتیم.
در په در یو په کرایي کور کې ژوند کوو. د ژمي لپاره د سوخت مواد نه لرو. دلته مو یو کور په کرایي نیولی چې کرایه هم را باندې بوج ده. د بدخشان د ماجرینو د چارو رئیس عبدالواحد طیبی وایي چې سږ کال په بدخشان کې د جګړو له امله تقریبا 1000 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې له ځینو کورنیو سره د دولتي او غیر دولتي مرستندوی موسسو له خوا په بیلابیلو وختونو کې د خوراکي موادو مرسته شوي. سکل تقریبا ل 15000 کورنۍ سره چې د بدخشان له مختلفو سیمو څخه بيځای شوې دي د خوراکي موادو سربېره ورته د اکټډ یو ان سی آر او دبليو اف پی موسسو له خوا د لومړنۍ ضرورتونو مواد ویشل شوې دي. بدخشان له قندوز وروسته هغه ولایت دی چې د جګړو له امله یې لری پرتو سیمو څخه یو شمېر کورنۍ ښار ته راکډه شوې دي. د یمګان او وردجو لسوالۍ څو ځل د طالبانو په لاس سقوط شوي او اوس مهال هم زیاته برخه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ده. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
روسیا وایي چې دا وخت په افغانستان کې د داعش برابر لز زره وسلوال پراته دي چې به نشانه نظامی هلیکوپټر کې ورته د لویدوزو هیوادونو وسلې رسول کیږي. لا اسلام آباد څخه به د امریکا جاغ د خبریال ایاز ګل د رپورت غټی کې سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت اداعش له لس زرو نه زیات وسلوال موجود دي. د روسیې مطبوعاتي رسنیو د کابلوف له قوله د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې روسیا لومړی هیواد و چې په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پیل کېدو په اړه د خطر زنګونه ووهل او داعش اوس په فوق العاده ډول خپل موجودیت په هغه هیواد کې پراخه کړی دی چې د یو اټکل له مخې له لس زرو نه زیات وسلوال هلته فعالیت کوي. په ځانګړې توګه چې له عراق او سوریې نه هم د داعش وسلوالو له ماتې خوړلو وروسته افغانستان ته مخه کړله، شمېر یې اوس مخ په زیاتېدو دی. کابلوف دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې مسکو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د داعش د موجودیت له امله ډېر اندېښنه ښودلې ده، ځکه چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډه پوله لري. کابلوف ادعا وکړه چې په بینشان هلیکوپټر کې د داعش وسلوالو ته د لویدیځ هیوادونو نظامي تجهیزات رسول کیږي. زمیر کابلوف ویل چې مسکو په وار وار د موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان او د ناټو له مشرانو سره مطرح کړي، خو تر اوسه یې د نوموړي په قول څرګند ځواب لاسته نه دی راوړی. د روسي سفیر زیاده کړه چې د معمول سره سمې د ناټو لانډیوالانو نه چې د افغانستان د فضایي قلمرو کنټرول په لاس کې لري په دې اړه پوښتنې کړې دي، خو معقول ځواب یې نه دی ورکړی. هغه دا ادعا هم وکړه چې د جوزجان او سریپول په ولایتونو کې امنیتي وضعیت اندېښنې وړ ده. کابلوف ویل چې ولسی خلکو د داعشانو په منځ کې د الجزیرې او فرانسې وسلوال لیدلی دي. کابلوف زیاته کړه چې داعش هڅه کوي چې د روسیې جنوبي سیمې او په منځنۍ اسیا کې د مسکو شریکان تر خپل اثر لاندې راولي. په عین وخت کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو په مشرۍ د ناټو قاطع ماموریت مسکو د طالبانو په ملاتړ ملامتوي. د افغانستان حکومتي مقاماتو هم په خپل هیواد کې د داعش د پراخ موجودیت اندېښنې تر یو حده پورې رد کړې دي. داعش د لومړي ځل لپاره په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په ختیځ کې فعالیت شروع کړ او د امریکا پوځ په هغه وخت کې شمېر درې زره اټکل کړو. د افغانستان د حکومت مقاماتو د روسیې د سفیر د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي چې وای په بې نشانه هلیکوپټرو کې د داعش وسلوالو ته د لویدیځو هیوادونو پوځي تجهیزات رسول کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په نړۍ کې تقریبا 1 میلیارد خلک د زړه په ناروغۍ اخته دي. یو تازه څېړنه چې امریکایي او نړیوالو ډاکټرانو په ګډه کړې ده د نتیجې ته رسیدلې دي چې هغه کسان چې د زړه ناروغۍ ولري که چیرته یوه ګولۍ د ورځې وخوري په دې ناروغۍ د اخته کېدو خطر پکې ډیر زیات کمیږي. په دې تازه څېړنه کې معلومه شوې ده چې په روان میلادي کال کې به شاوخوا 10 میلیونه خلک د زړه او رګونو د ناروغۍ له وجې ومري. په امریکا کې هم ګڼ شمېر کسان د زړه د ناروغۍ او یا د رګونو د بندیدو له وجې مړ کیږي. د روغتیایي چارو مسؤلین وایي چې په هرو دریو امریکایانو کې یو یې د زړه ناروغۍ وژني. دا چې په امریکا او ټول نړۍ کې بیخي زیات خلک د زړه او رګونو د بندیدو په ناروغۍ اخته دي، یو ډله چې د امریکا د وقایوي خدماتو کاري ځواک نومیږي د دغو ناروغیو د عواملو په هکله او دا چې څنګه یې مخه نیول کېدای شي څېړنه کړې ده. د همدې کاري ډلې یو غړي ډاکټر ډوګلاس اووینز د نوې څېړنې په هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
The risk factors for cardiovascular disease include high cholesterol, high blood pressure.
د زړه او رګونو د ناروغۍ د پیدا کېدو ځینې مهم عوامل لوړ کلسترول یا په وینه کې زیات غوړ پیدا کېدل دي. نور عوامل د وینې لوړ فشار، د سګریټو سکل، د شکرې ناروغي او پخپل د انسان د عمر زیاتېدل هم دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.